او هغه خپل تجربه کړي ادبي محتویات له نور سره شریک کړي او دغه مبتلي لیکوالو ته د دې فرصت ورکوي او شاعرانو ته هغه خپل ځان پکې وپاللای شي. انسان په طبیعي ډول داسې جوړ دی چې که هر څومره لوی هم شي تایید ته اړ وي یا دې ته اړ وي خپل هم نه وای واوري غوږ ورته ونیسي او یادې خپل هم نه واته انسان ته وغږی. نو دې د فرهنګي فعالیتونو لمن خورا پراخه او کار یې دا د انسانانو فکری لارې تعامل سره وکړي یو بل واوري. په دې باندې وروسته فکر کوم تاسو هم خبرې لري چې څومره رول لري د ټولنو په اصلاح کې څومره رول لري. یا بل فرض کا په ادبیاتو کې د مشهوري مقولې د کاغره واخلو مثلا یو مقوله دا ده چې ځینې خلک ادب د ادب لپاره غني فرهنګ د فرهنګ لپاره غني او ځینې وایي چې نه ادب او فرهنګ د ژوند لپاره دی او د ژوند خدمت کې د منهایست وسیلې نه منهایست وسیلې دي. او هغه څوک چې په ادبیاتو مدیر باور لري او دا ځاتن یو ارزښت دا باید ژوندۍ وي خو له دې سترګې نه چې پټې دی که ادبیات د ادبیاتو لپاره هم ایجاد سي یو څوک ویل فرض دی لپاره شعر ولیکي چې شعر یې خوښیږي دا په هغه وخت کې د دې لپاره د ادب د ادب لپاره ده. مګر وروسته بیا د ټولنې مال ګرځي ټولنې ته راځي او په ټولنه کې خلک لاغه سره رابطه جوړوي اغیز کوي
نو
په ټوله کې بیرته ژوند د ادب لپاره ګرځي. خو هغه ډول نه سي ادب تر ادب د کوچنیو موخه لپاره استعمال سي. هغه کې یو مثال ډېر وخت ما ورکړی د ځوان سیموز په وسی باندې بارونه نه سور راولای وسی خپل خلک لري بل فر له هر ګل لازم نه ده سي دوا جوړ سي چې خل یو ګل دوا نه جوړیږي هم دا هم کافي ده سي خلای ده خلا خپل ارزښت نو د ادبیاتو بحث او د فرهنګي فعالیتونو بحث او ساحه په ټوله کې دغه شایده او داسې بیا څو اغیز لري یا ځوانان او فیغلي څنګه لاغه متاثر کیږي یا هغه په فکر او د ژوند کولو په تګلار باندې څومره اغیز لري پرې باندې هم څه بحث کېدای.
مننه عزیز صاحب خوشاله اوسې. حق پرست صاحب تاسو هم خرغلاست وایم. حق پرست صاحب د دې بحث لیکدو یو مقصد دا هم چې غواړو ډیر په وسنی وضعیت وغږی کو چې ځوانان څومره فرهنګي فعالیتونه چې په خوای کول وسې کوي څومره پام ورته کوي که د وسنی وضعیت په اړه راته وغږیږي چې په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه په کوم حالت کې دي.
ملګرو ته سلام او درنښت خدای مو خوشاله لره.
وعلیکم
السلام. تاسو پیږی دا ورستی څو میاشتې د تحول چې راغلی په هیواد کې بدلون راغی زموږ تر څنګ د ډېرو نورو ځوانانو په فکر روان باندې دی په هغه ذوق باندې هم ډېر زیات تر سیوری ووړ او ډېر تر تاثیر لاندې راوستل او لکه څنګه چې نور فعالیتونه ډېر ټپه ودرېدل یا مثلا ډېر ټکنی سو همدغه سي ادبي او فرهنګي فعالیتونه هم دمګري خو چې زوینه متړي را هدف لري چې تدي او ارتیا دې دې چې نو وختونه سي وته په تیر ورځو کې خبر سوم په کابل کې هم دغه سي وونډه فېستوال نیول شوی چې د ویرو سیمونه کومې داري خلک راټول کړي او د زبر خپل کسان نوم په هډیرو خوشاله سم ځکه په دې سي او تته او یار غونې ماحول او چاپیریال کې لکټر لګي او د امید او رڼا او یو سره کو چې لا هم هغه خلکو د ادب او د فرهنګ من الله څنګه ورکړي نه پرې چې او مې هغه لمن پرې چې دا واړی چې دا یو محرک ته ضرورت څه چې به تر سره راوخځي او هغه کې په حرکت راولي او تر دې مخه هغه چې لکه د تیر جمهوریت په دوران کې په تیر کلونو کې چې موږ غونډې لرلې یا تلینونه ولمانځل کېدل د اشخاص او یا مثلا منځونډې د مشاعرې به کتاب مخکته نه غونډې وکړه کته نه غونډې وکړه خو دا یو څه وخت دی دا سره ترنګي څه ویلي خو کدا چې پروګرامونه فرار راوچول شي شروع شي په یوه مزه په فکر کوم چې بیرته به مګه ته ورسي او مګه ریدم ته یا هغه ستار ته بیرته ورسي او خلک به بیا هم یو دغه لړۍ یا دغه هغه سلسله بیرته سره راوونی شي او پاللو ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه خوشاله اوسې. مجروح صاحب لتاس هم ورو تاس چرته اوسې ک د پخوانی او وسنی وضعیت یو پرتله وکړی چې هلته فرنګي فعالیتونه شته وس هم ځوانان کار کوي کنه؟
هیواد صاحب لومړی تاسو ته د اوریدونکو ته او ټولو د پروګرام منو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
که څنګه چې مخکې ملګرو وویل فرهنګي فعالیتونه د تحول یا د دې بدلون سره ټکنې شوي دي. که څه هم زه د مهاجرت ژوند کوم زه چې په کوم محیط کې اوسېږم د ټکنې کېدو فیصدي به د غونه زیاته نه وي لکه څومره چې په هیواد کې ده. نو بیا هم څنګه چې په هیواد کې په مرکزیت باندې یا پر لکه زه مثال ورکړم چې دا یو سټه ده، یو بدن ده، یو جسم دی. که په جسم کې بیا داسې کې به ویشلی دي اعضای رئیسه چې دي زړه، اعصاب، نور. که څنګه پر زړه اثر وشي، پر اعصابو اثر وشي، داسې د جسم پر نورو غړو باندې هم اثر پرې وځي. نو داسې چې په مرکز کې یا په مرکزیت کې پر فرهنګي هڅو، فرهنګي فعالیتو، فرهنګي چارو باندې، پر کره کتنو باندې، پر مخکتنو باندې، مشاعرو، غونډو، بهیرونو، پر دې اغیزه سره داسې نو د جسم پر نورو غړو چې په د هیواد څخه خارج په نورو سیمو کې افغانان دي، د هغو پر ټولو هڅو، پر ټولو کارو باندې اثر پرېوتلی دی. خو بیا هم د هیواد د جغرافیې څخه د باندې چې افغانان اوسېږي، د هغو فرهنګي فعالیتونه په دغو د لوړه فیصدي نه دي ټکنې شوي لکه څومره چې په هیواد کې د نن اوسمهال ټکنې دي. دا یو تحول وجه ده. بل وجه دا ده چې د مخکېنی دولتونه یا شل کاله مخکې دولت چې د جمهوریت دوره یا اوس امارت دوره ده، دا ټول یو رسمي تشویق یا رسمي حمایوي پروګرامونه دولت نه ورته درلود له فرهنګیانو ته، فرهنګ پالانو ته، چې دغه دوی خپلې چارې پر مخ وړي وایي، خپل کارونه پر مخ وړي وایي. ټول مثالونه زموږ تاسې مخ ته تېر شوي دي، اوس یادول د وخت مناسب نه بولم، ټول زموږ تاسې مخ ته تېر شوي دي. دغه یو دوهمه وجه ده. درېمه وجه دا ده چې اوس هم زموږ د ټولنې خلک یا ولس یو اندازه فرهنګیانو ته یا شاعر ته یا لیکوال ته یا یو بل داسې فرهنګ پال ته په ښه نظر ځکه نه ګوري چې موږ په ژوند کې یو شی تکرار دی، زموږ په ټولنه کې یو شی په تکرار روان دی چې پرله پسې توګه شاعر، لیکوال، ادیب، فرهنګ پال د مالي لحاظه کمزوري وي، عواید کمزوري وي، اقتصاد کمزوري وي، نو ټولنه ځکه ده په ښه نظر نه ورته ګوري، په سپک نظر ورته ګوري. نو دا یې درېیم او څلورمه وجه ده چې زموږ فرهنګي فعالیتونه ټکنی وي. که څه هم لکه څنګه چې یو
خبره بحث وکړه، مهرباني
یو خبره دا درته کومه یو واتساپ چې لکه څنګه چې جسم فزیکی غذا ته یا ډوډۍ ته، میوه ته، ترکاریو ته ضرورت لري، داسې د انسان روان او روح، فرهنګ، ادب، ادبیات، شاعري، لیکوالي، نثر، نظم، دې ټول شانو ته ضرورت لري، اړتیا ورته لري چې انسان خپل روان او خپل روح په وپالي په دې شانو باندې. مننه.
ډیره مننه، خوشحاله اوسی عزیزی صاحب. مخکې یادونه وشوه، حق پرست صاحب هم وویل او مجرور صاحب هم چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي. وجه یې ستاسو په نظر دا ده چې ډیر فرهنګیان له هیواده بهر تللي دي که نه هغه باور بدل شوی دی په فرهنګي فعالیتونو چې ګنې پخوا مثال خلکو په ډیره انرژي او علاقه کار کوه او هیله یې دا وه چې یو تغییر به رامنځته شي، مثال هغه زغم به پیدا شي په ټولنه کې، یعنی دغه باور ختم شوی دی په فرهنګي فعالیتونو، زړونه ساړه شوي او که نه فرهنګیان بهر ته تللي، یا مثال کېدای شي کوم نور عوامل لري چې نن سبا فرهنګي فعالیتونه هغسې نه دي لکه پخوا چې وو.
د ادبیاتو ماهیت سړی له نیکه مرغه چې دی چې په یوه حالت کې نه تم کېږي. کله چې په اروپا کې ګډوډۍ زیاتې وي، هغه وخت کې بالفرض که به ریالیزم یا ریالیستیک مذهب یا تګلاره یا فکری مکتب له مشکل سره خلکو به رومانسیزم ایجاد کو، یعنی په اختناق کې به ادبیات قوي سو، یا بالفرض که به چېرته فرهنګي غونډو کوم وخت بندیزونه ولګېدو یا به بلفرض نکیده یا با غیر انسجام گردورد سو یا با دقا ادیبانو لکوالو او شاعرانو په انفرادیت که هم ادبیاتو تکار کاو غنی کیدو با خو ستون ده بداو سی اجتماعی که دلی لیگ سخت و او دغه سره راټولول لیږ سخت و. زه فکر کوم په دې وروستیو تحولاتو کې سره له دې چې ډېری قلموال ووتل یا ډېری داسې شول چې هغه په کوم ډول باندې چې دوی د ژوند لاره جوړه کړې وه هغه مسیرونه یې تغیر سو بدل سو، نو فرهنګي فعالیتونه طبیعي داسې په هغه اجتماعي شکل باندې په مخ نه دي نه جوړي. او هر لیکوال په خپله انزوا کې په خپله ګوښه نشینۍ کې په خپل یوازیتوب کې او له فرهنګي فعالیتو پاتې کېدو کې اوس هم ادبیات ته کار کوي او د ادبیاتو ماهیت دغسې شی دی چې په قفس کې نه بندېږي. دا یو. او بله خبره دا ده چې په خپله دغه ادیبانو شاعرانو لیکوال لکه مخکې مجروح صاحب یادونه وکړه چې د دوی اقتصادي وضعیتونه سم نه وي، نو دا یې هم په ادبیاتو په ادبي فعالیتونو باندې اغیز کوي. دا خبره له شکه خلاصه صحیح ده، مګر دا یوازې د ادیب او شاعر په لیکوال په حق کې نه ده صحیح. دا که بالفرض یو دا اوس موږ تاسې وایې چې زموږ د معلمینو معاشونه ټیټ دي یا مثلا څنګه دي او څنګه، نو دا زموږ په علمي په علمی وجود باندې یا دموږ په علمی برخه باندې هم بد اغېز کوي. دغه هر څه اقتصادي وضعیت دغه په افکارو باندې په دغه په فعالیتونو باندې بد اغېز کولای شي، مګر دا قاعده یوازې د لیکوال او شاعر حق کې سم نه ده. ډېری شاعران دي د دموږ تاسې په نومونو یادولای شو، ډېری کارونه لري. ادبیات او شاعري یوازې د نیستي له وجې نه ایجادېږي، نو یو شای چې ادبیاتو لپاره تاوان دی هغه دا ده چې عملا موږ مثلا تالار ونه لرو، عملا غونډو لپاره مواد ونه لرو، یا جرأت ونه لرو، یا خلک ونه لرو کافي اندازه قلموال نه وي. دا اوس دغسې وضعیت ده له بده مرغه. دا اوس په کابل کې زه اوسم، مګر ما داسې هېڅ ځای نه دی لیدلی چې هلته یو څوک ادبي فعالیتونه سره شریک کړي یا یې سره شریک کړی سي یا یې ازادانه سره شریک کړی سي. بالفرض یو څوک راځي یو غونډه جوړوي، هغه داسې د ادبیاتو د اصالت له مخې ډېره نه وي جوړه سي. اوس هر څوک دلته ګډون وکړی سي، هر څوک دلته خپل فکر ازادانه وړاندې کړلی سي، خپل شعر دې وړاندې کړلی سي. او یو بله خبره دا هم داسې ادبي فعالیتونه لږ کمرنګه کړي دي، خلک خپل ادبي فعالیتونه په انفرادي ډول په سوشل میډیا کې یو له بل سره شریکوي، نو کله کله یې دا تقاضا له پامه وتلی وي چې یاره دا باید نږدې سره کینو، په فزیکي شکل یو بل سره نږدې کینو، یو بل نږدې واورو. دغه سوشل میډیا هم لږ دا خلک وپاشل او په عین حال کې بیرته سره راټول هم کړل. که یو څوک په جرمني کې وي، که یو څوک په کاناډا کې وي، نن که په امریکا کې وي، که په پاکستان کې وي، نن د افغانانو سوشل میډیا د دوی د ادبي فعالیتونو څرګندویه ده، نو یوه وجه یې دغه هم ده. خو زه فکر کوم دا شی دایمي نه ده. مثلا که دا نن د فیسبوک سایټ په نړۍ کې ختم شي، له منځه ولاړ شي، زموږ ټول فعالیتونه له منځه ځي، یا بالفرض که انټرنیټ ته یو بله صدمه ورسېږي، یا په جغرافیایي لحاظ انټرنیټ محدود، دغه د موږ فعالیتونه په داسې شکل باندې موږ نه دي نشر کړي چې هغه راتلونکو نسلونو ته پاتې سي وغځېږي او هغه خپل اغېز فقط د یو چا تر سایټ لکه د مارک زوکربرګ تر سایټ پورې محدود پاتې نه سي. نو ادبي فعالیتونه لا هم خپل ضرورت ده، خو کمرنګه سوي دي. شاعران، لیکوال، دا خلک یو له بله لرې سوي دي، په فزیکي لحاظ باندې هم سره په تماس کې ډېر نه دي، مقصد ناستې یې نشته. او افغان ادبي بهیر و د راټولېدو ځای و، دغسې نور په نورو ولایاتو کې و. زه اوس ډېر نه یم خبر چې چېرته دغسې مسلسلې او پرله پسې متواترې غونډې کېږي او په ادبیاتو بحثونه کېږي. ادبیات دغه ډول بحثونه خو د فکر د ایجاد لپاره، د فکر د تولید لپاره، د ټولو ادبیاتو دغه کوم مزل چې روان ده، د دې د وسعت او پرمختګ لپاره ډېر لازم دي. که یو څوک په انزوا کې هر څومره لوی اثر ولیکي، بیا هم یو وخت
ټولنې ته وړاندې کوي. مثلا لاجو استاد پسرلی په اړه دغه خبره ډیره مشهوره ده، د ډیر په انزوا کې شاعري وکړه او ډیر خلوی ور باندې استاد پسرلی بیا په ټولنه کې ډیرو خلکو وپیژند او مشهور شو. نو که دا دغه صفت پاته سوي وای، موږ د ادبیاتو دغه برخه بله موږ پټه پاته وه، یا په نورو ټولنو کې د نورو خلکو د نړیوالو ادبیاتو د ادیبانو مثالونه سړی ورکولی شي. هیچا هم د غره په یو غار کې خپل اثار نه دي ایجاد کړي او بیا یې هلته کې ایجاد کړي هم د بیرته ټولنې ته راوړي. نو اوس یو دغسې وضعیت ده چې شاعران او لیکوال نه دي سر راټول شوي، حتی هغه مبتدي قلموال او استعدادونه د نثر او که د نظم په برخه کې وي ډېری ځکه فل ځکه پاته سي چې هېڅکلی نه لري چې دغه ګل ته اوبه ور واچوي. صحیح ده چې موږ تری استعداد تر یو حده ګڼو، مګر روزنه خو غواړي، مګر پالنه خو غواړي، مګر تایید خو اگر دا خو غواړي چې څوک راشي هر باندې خپله خود تاییدي وکړي چې و زه هم یو کار کوم، تشویقیږي نورو لارو ته پام کوي او په ټوله کې د ادبیاتو هغه وجود ژوندی پاتېږي او وده کوي.
ډېره مننه حق پرست صاحب. یو موضوع چې کېدای شي له پوهنتونونو سره وتړل شي هغه دا ده چې مثال په پوهنتونونو کې د ادبیاتو پوهنځي شته او هلته ډېر محصلان دي چې زده کړې کوي، له دوی ډېره زیاته تمه کېږي چې دغه فرهنګي فعالیتونه دوی وکړي او نور ځوانان هم له ځان سره شریک کړي په دې مزل کې، خو فکر کوي د ادبیاتو پوهنځیو استادانو او محصلانو هغه کار کړی دی چې باید کړی وای؟
تر ډیره پورې ما چې لیدلی دي یا زه ورسره آشنا یم، پوهنتوني ماحولونه چاپېریالونه له ننګرهار پوهنتون چاپېریال راوتلی یم، هلته فرهنګي غونډې کېدلې او تبن استادانو بم تشویقول، یا لږ یا ډېر یا زیاتره تر ډېره پورې د محصلینو په روزاني هڅو بهیرونه دوی چالان ساتلي وو، روانې ساتلي وو، ورته به دوی غونډې سره کولې، خپل افکار به شریکول، خپل لیک او نثر او شعر به سره شریکو، او یو ډول پرکټیکي به سره عملی میدان د دې لپاره دی هغه جاری ساتلو په پکتیا پانتون کې چې زه یم تل هم د ادبیاتو پانځه شتو سو کال په تقریبا شپږ وو کال په خوا د موږ او د استاد ایمل خمر او نورو ملګرو استادانو په هڅو باندې محصلین تشویق کړ او یو ادبي بهیر دلته مې ایجاد کړ چې ونیز غونډې کولې په دې پانتون په تالار کې، او تر ډیره په یو پاید داسې چې هلته به ونیز غونډې هم کولې، مانځ غونډې هم کېدلې، او دا چې مثلا اخبارې چاپاوو دغه نه رفریفه کله به چې هره دوره فارغېدله د پښتو څانګې د محصلینو یو به د خپلو لیکنو او د پېژندنو یوه ټولګه د کتاب په شکل باندې کتابي بڼه چاپوله چې دا یو مهم فعالیت و د دوی، او متاسفانه دغه تحول یو څو میاشتې دغه د بهیر د مخ پوهنتون کې پخپله دغه د بهیر سلسله ټکنۍ کړه، نه یوازې دغه بلکې ټول درس په ټپه ولاړ وو، درسونه نو پوهنتونونه بند وو، له دې پوهنتونونو له خلاصېدو سره دغه درې څلور میاشتې وړاندې چې پوهنتونونه بېرته چالان شو تقریبا درې دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې پکتیانا ادبي بهیر بېرته محصلینو په خپله دا ځل پرته د استادانو له تشویق نه دوی په خپله د دې وړو چې بېرته راژوندی کړي، بېرته فعال کړي، ورته غونډې وکړي، او له نیکمرغه هره اونۍ د پنجشنبې په ورځو په دې وروستیو درسي ساعتونو کې چې استادان درس نه لري دوی هلته ورځي او غونډه کوي او شعر او نثر سره شریکوي، یو له بل سره په ادبي موضوعاتو باندې خبرې کوي، او زه چې وروسته راپور ولولم هغه راپور لیکنه یې ډېره ښه وي، دوی وړتیا یې واقعا ډېرې ښې شوي دي، او د استادانو ملاتړ که څه هم هلته حضور نشته خو لکه مصروفیات زیات دي، خو ملاتړ یې په شفاهي بڼه باندې تر ډېره پورې ورسره دی او ډېر خوشحاله دي، ډېر فعال دي.
مننه مجرور صاحب. یو خبره ده هم کیږي چې یعنی خپل ما هم مثال ډیر دستوانان لیدلی چې وخت کار فرهنګي فعالیتونه او هڅه کوله، خو د څه وخت له تیرېدو وروسته هر څه ترې نه پاتې شول، هغوی خپلې لارې بدلې کړې. ولې په ځوانانو کې مثال هغه دوامداره ژمنتیا او علاقه نشته چې فرهنګي فعالیتونه مخکې یوسي؟ یو څه وخت چې تیرېږي یوه ټولنه جوړه کړي، یو مجله چاپ کړي، مثال یا لیکل کوي، بیا وروسته یې پرېږدي. د فرهنګي فعالیتونو د پرېښودلو علت څه بولئ؟
بیا مننه د ملګرو د نظریات اوریدلو څخه. بیا هم مننه د فرهنګي فعالیتونو په نیمه کې پاتېدل یا په نیمه کې د ځنډ سره مخامخ کېدل، د دې هم څو وجوهات کېدلی شي. واتس اپ مفرم یو وجه تر ټولو مهمه چې ما مخکې یادونه وکړله اقتصادي مشکل دی. اقتصادي مشکل د لیکوال شخصي هم او د لیکوال یا د شاعر یا د یو ژباړن د اثارو د چاپ د پاره د هغو د کمپوز د امکاناتو د پاره د هغو د ټایپ د امکاناتو د پاره داسې یوازې لیکوالو کمپوز نه داسې د تیاتر د پاره امکانات نشته داسې د سینما د لوبغاړو د فلم د فلمونو د ژباړو د پاره د امکاناتو دا ټول په اقتصاد باندې پوره کیږي چې مجموعي اقتصاد یا د دوی د فعالیتو د تشویقو د غو د حمایې لپاره د هغه د پرمختللو خپرولو چاپولو د امکاناتو لپاره دا یو وجه بل وجه د لیکوال ژباړن د ممثل د دې شخصي اقتصاد. زه به د خپل ژوند یو لنډه تجربه در سره شریک کړم. زه د ورځې 4 ساعته مزدوري کوم، 2 ساعته 2.5 ساعته فرهنګي فعالیتو ته وخت ورکوم. که زه چیرې زما داسې یو کار وسي، یو اقلم چې زما فرهنګي کارونه چې زه کوم د هغو د چاپ لپاره زمینه برابره سي، نو یو نفر یا زه خپله ډېر کار کولی شم. زما سره دا وخت 12 کتابونه ناچاپ پراته دي، ژباړل سوي، ټول دله محدودې دي، مګر د چاپ امکانات نشته چې چاپ سي. دا ما زړه خوړی نه کې زړه شینی نه کې زه زړه شینی سم بل لیکوال زړه شینی کېږي، شاعر زړه شینی کېږي. د بلکې په ټول زما سره په ګاونډ کې شاوخوا زه 3-4 نفره داسې شاعران پېژنم چې هغو ته ما د هغو د شعرو کتابونه ما بلا مالیزي ور کمپوز کړي دي، ور ټایپ کړي دي، مګر دوی د چاپولو د خپرولو اقتصادي توان او طاقت نه لري. نه داسې یو اداره یو څوک شته چې هغه یې چاپ کی یا اخبار کی. دا غشان دی زړشینه کی لیکوال، زړشینه کی لیکوال د نورو مشکلاتو سره په دې کې پدول اوس په خوشحال خټک مرګلری دی زب چاپ ته برابر وو، ډیر غټ او پند کتاب دی، مګر چاپ امکانات فکر نه کوم چې پیدا دي سي چاپ دي سي. نو دا خو لیکوال او شاعر زړشینه کی اقتصادي مشکلات. بل په ټولنه کې دغه سي زموږ ټولنه کوم څه مشکل کلیواله سفه ولې زموږ د ټولنې ډیرې برخه او یا سلنه برخه اتیا سلنه برخه کلیواله ده. په کلیوالو سیمو کې ابيته لیکوال ته، ممثل ته، شاعر ته، ژباړن ته، محقق ته، څېړونکي ته په ډیر دا خبره ده په اطمینان وایم، په ډاډ باندې وایم چې په سپکه سترګه هتا ماته په سپکه سترګه کتل کیږي. نو ځکه دا وایم چې په دې کارو په د خپل تحقیق کوشبار یو یا د شاعر شعر لیکلو په خاطر هغه ته سپکه سترګه کتل کیږي، په عزت سترګو ورته کتل کیږي. نو ځکه د لیکوال زړشین سي، د شاعر زړشین سي فرهنګي فعالیتونه نه کیږي. کوي فرهنګي فعالیتو زه په ژوند کې درو فرهنګي غونډو ته ورغلم. فرهنګي غونډو ته چې ورته د لیکوالانو او شاعرانو تر مابند دون زیات اختلافات متاسفانه بدبختانه یي چې هغه غونډه ډیره بدرنګه کې کمرنګه کې دا ملګرو دا حق پرست صاحب او عزیز صاحب هم د دې شانو څخه تیر شوی دا د تجربه سوی د لیکوالانو ترمن بدنیتی بدبینی دومره ډیر سي چې هغه ټول زړه شین سي بیا نو په دې فعالیتونه په نوم کې وره
مجرس صاحب خوشاله اوسئ. کورودان تاسو یادونه وکړه دوه مسایل مو یاد کړل چې غنی د سبب کېږي چې فرهنګیان له فرهنګي فعالیتونو یې زړه سوړ شي، چې هغه اقتصادي ستونزې او یا هم په ټولنه کې کوم فکر شته چې یعنی داد نه ورکول کېږي، برعکس تخریبيږي. خو عزیزي صاحب کله هم چې د فرهنګي فعالیتونو خبره کوو دا تر ډیره په ښارونو کې وو، یعنی ډیر وخت داسې هم شوي دي چې یو شاعر به د ننګرهار له یوې لرې پرتې ولسوالۍ له خوست له غزنی له وردګو یا لوګر څخه براتلل کابل ته چې د افغان ادبي بهیر په غونډو کې برخه واخلي، خو هلته هم فرهنګیان او شاعران وو دوی دا کار نه کوي چې مثال په کلیو کې په ولسوالیو کې دغه ټولنې جوړې کی. ولې تر ډیره فرهنګي فعالیتونه په ښارونو کې پاتې شول او په کلیو کې دغه ټولنې جوړې نشوي، دغه فرهنګي فعالیتونه هلته ونه شو چې ضرورت هم وو؟
یو لوی وځ خو دا واسه د موږ لوستي تر ډیره هدا په خار کې پاتو چې په پانتون خلاص کو کبي وظیفه واخسته، بیا تر ډیره هدا پوري لکلي لاس را وخاتو. نو هغه بدلته هغه د ټولنې شره بخار کې و نو طبيعي د سیاغه خلک چې یو څه کولای شي یو څه کوي بخار کې ځکه دا کارونه کیدو او کلی بیا هغه څه محروم پاتې کیدو اوس یو څه خلک هر چیرته تلای شي او تګ راتګ کولای شي ممکن بیرته دغه چارې کلیو ته هم وغځېږي یوه بله مسله د فرهنګیانو یا د فرهنګ د دودونکو یا قلموالو رسالت او مسؤلیت ده هغه دا ده چې که موږ وګورو تر ډېره حده پورې لازمه دا ده چې په ټولنه کې لیکوال او شاعر یو فرهنګ ایجاد کړي که دوی ایجاد شوو فرهنګونو ته تسلیمیږي یا د هغو په ډېر تشویق باندې خوشحاله کېږي یا د هغو په نه تشویق باندې زړه توري کېږي زړه ماتې کېږي زه فکر کوم د واقعي فرهنګي سره دا نه لګېږي زه دا خبره په څو دلایلو کوم ګوره شارل بودلر د فرانسې د شاعرۍ پلار بیا وروسته وګڼل شو مګر دی په مکتب کې جبې سه پارچه ورکړل شوه عزیز نسیم دا موږ هر وخت یادوو د توکیه ډېر لوی تنازع د ډېر وخت خپل پلار په نامه باندې لیکنې وکړې هلته اختناق و تشویق خورېده دی تهدیدېدو کتابونه یې چاپ شوي وو په کتابخانه کې په مطبعه کې پراته وو لا یې راایستلی نه وو چې خلکو اور واچاو دغه ډول نجیب محفوظ یوازینی سړی و چې موږ په شرق کې د بیاتو د نوبل جایزه واخیسته مګر هغه سره به ګاردان ګرځېدو خپلې ټولنې اخیر ترور مګر هغو داسې نه کول چې یاره ولا ماته خو نن د موږ کلیوال احترام را نه کړو ماته خو نن داسې ونه کړو یعنی موږ چې د خپلې ټولنې کوم مشکلات وینو دا معناست یعنی لیکوال او شاعر ته لا څونه ډېر کار پاته ده د فرهنګ زیات خپل د لیکوالو قلموالو کار ده دغسې خو ډېر زیات فرهنګونه دي په ټولنه کې ایجاد دي او رواج دي شاعرم بیرته تهدیدوي غیر شاعرم تهدیدوي هر څوک تهدیدوي لیکوالم نو خو لازمه دا ده چې د خلکو شعور لیکوال او قلموال پورته بوځي او چې تر اوسه پورې شاعر او لیکوال یا ممثل په خلکو باندې ځان نه دی منلی نو خو دا ثابته ده یعنې لا ډېر کار پاته ده او په دې کار کې موږ پاتې راغلي یو او خبره دا ده چې له ټولنې سره دغه ډول مواجه کېدل لکه د ټکر په ډول کار نه ده ټولنه باید داسې فرض چې زه کله تصور کوم چې یو لوی لیونی ده او چاړه ورسره د خپل ځان هم وایي تا هم وایي نو دا د تا مهارت د څه ډول نه ځان خوښ کې او نه دی ځان درچې خوښ کې دغه د موږ د هغه علمي برخه د ډېر مسؤلیت اوس موږ د هنر په برخه کې لاوایي چې له ذوق او عواطف او احساسات سره اړیکه لري مګر هغه شی چې له فکر شعور او فرهنګ له غنا سره اړیکه لري هغه د موږ علمي هڅې دي چې هغه بیرته بیا هم د موږ سترګې قلموالو ته را وړي یوازې د ادبیاتو مال نه په موږ کې یو بد فرهنګ دا موږ د هرې برخې لیکوالي د ادبیاتو کسانو ته سپارلې ده یو انجینر هم خپله برخه مسلک ولیکلای شي بیان یې کړای شي یعنې یو طبیب هم باید دعوه کولای شي داسې نه چې یوازې له ادیبه موږ کتابونه غواړو نو بل دا چې څونه د موږ د ټولنې فرهنګي خندونو شکایت کېږي دا په دې دلالت کوي چې لا هم د موږ د ټولنې لیکوال او شاعر یا کار نه دی کړی یا پکې کام دی یا پام نه ورته کوي او یا بیرته تشویق له عامو خلکو غواړي د ډاکټر صاحب
عزیز صاحب ستاسو غږ پرې شو په بخښنې سره خو خیر وروسته بیا هم ورګرځو عزیزي صاحب ته چې خپلې خبرې پوره کړي ښاغلی حق پرسته یعنی ډېر داسې ځوانان شته دي چې هغوی غواړي فرهنګي فعالیتونه وکړي یعنی دا تنده ورسره وي خو یوه خبره دا ده چې ډېر وخت دوی ته فرهنګي فعالیتونه له هغه لومړي سره یوازې په شاعرۍ کې خلاصه کېږي او هغه هم داسې چې مثال دوی راسي مشاعرو ته خصوصا لویو مشاعرو ته چې په ولایتو کې جوړیږي هلته ګوري چې شعارونه تشویقیږي هلته ګوري چې احساسات تشویقیږي نو دوی هم بیا په هماغه پله قدم اخلي او دوی د فرهنګ د لارې مزل بیا دغسې پیل کړي چې دوی راځي همدغه لوی خبرې کوي، مثال احساساتي خبرې کوي، د دې په ځای چې هغه شعور ټولنې ته وړاندې کړي برعکس احساسات لوړوي. یعنی کېدای شي ووایي چې موږ ماته کړه نړۍ، خو بیا د شپې چې کور ته ځي وچه ډوډۍ نه وي هلته. نو ولې دغسې کېږي؟ ولې مثال دغه ځوانان چې واقعا غواړي هنر ته، فرهنګ ته، ټولنې ته کار وکړي، دغې خوا ته بول کېږي چې د دې په ځای چې دوی فرهنګ ته ګټه ورسوي، ټولنې ته ګټه ورسوي، یوازې خلک په احساساتو راولي، یو د بې ځایه ویاړونو خبرې کوي، خو نوره نتیجه بیا نه وي.
درګه تاسو چې ویل تر ډېره پورې ټولنه کې زموږ ادبیات یا فرهنګ تر ډېره یوازې شعر ته ویل کېږي، یا شعر ورمعرفي شوی دی ادبیاتو په هغه باندې، په نامه باندې نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی، یا شعر یوه لنډه لاره د خلکو لپاره ښکاره شوې ده چې هر څوک خپله قلم آزمایي کېږي او خپل قلم پکې وازمایي. بل دا ده چې دا لکه تاسو ویلې احساساتي ولس ده، او شعر د احساساتو د بیانولو تر ټولو ښه وسیله کېدلی شي او تر اوسه پورې سوې هم ده. نو یو خو ټولنه احساساتي ده، بل دا ده چې ادبیات په ادبیاتو کې دننه نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی. نو زه خپله هم محصلینو ته تر ډېره پورې دا خبره کوم چې دوی چې کله په ادبي غونډو کې شرکت کوي، یا د ادب خبره کوي اکثره، یا په دې بهیرونو کې شرکت کوي، اکثره د شعر خبره کوي، یا شعرونه راخلي. خبره دا ده زه اکثره ورته وایم چې شعر نور پرېږده، یا کم خلک هغه چې شعر لیکلی شي رښتیا حقیقي شعر لیکلی شي، هغه دې رښتیا د شعر حق ادا کولی شي، هغه دې شعر ولیکي، نور نثر ته پام وکړي. او ټولنه یوازې دا نه ده چې په شعر باندې راځوندي کولی شي، شعر له لارې نه کار ورته کولی شو. نثر هغه څه دي چې موږ د ادبیاتو یو ډېره مهمه برخه او خنه برخه جوړوي، ملا یې جوړوي او فکر پرې انتقالي. نو وجوهات یې هغه دي ما درته ویلي، لکه تاسو چې ویل چې ټولنه احساساتي ده، او بالاخره شعر ادب ټول دوی د شعر په نامه پېژني، او بیا شعر ته ننوځي، نو دوی بیا متاثره دي خپل شعري بهیرونو د شاعرانو د اگر بازاري هغه طرز تفکر نه یې یو دی هغه حساب نه شي. شعر بس ټول دي ته وایي چې یوازې شعاري خبره پرې وکړي، او خلک ترنه مسکي واه واه وکړي، او خوند ترې واخلي، او خپل نوم لوړ کړي. بالاخره ټول شاعران کې شعر ته مخه کوي، او شاعران نه بلکې ناظمان یا ماهران ترې جوړیږي. او په دې برخه کې کار ته ضرورت شته، او نه یوازې اول ځان د ځان دنده بولم، او بیا د نورو هغه څوک چې د فرهنګ او د ادب د خدمت خبره کوي، دا فکر خلکو ته ورسوي چې ادبیات یوازې شعر نه دی، او نثر هم دی، او یا شعر هم هر نظم شعر نه کېدلای، او دغه ادب جامه نور، یا د ادب دغه لمنه نور لغنه راټول کړي د احساسات د دنیا نه، او خلکو ته وایي چې له هر لحاظ یې شعر او نثر له لحاظ هغه رښتینی او ادبیات ته مخه کړي.
مننه حق پرست صاحب. مخکې له دې چې له مجرو صاحب پوښتنه وکړم او د دوی نظر په دې اړه واورم، غواړم د فرهنګي فعالیتونو د اغیزو په اړه هم وغږیږو. زه خپله مثال که د ځان په اړه ووایم که نه، نو کله چې ادبي غونډو ته نه تلم، له هغه مخکې که چیرې له یوه نقد سره مخ شوی یم، نو زما لپاره یې زغمل او هضمول ډیر سخت و. خو له هغه وروسته چې مثال فرهنګي غونډو ته لاړو، وام اورېدل، نقد وشو، کره کتنه وسوه، نو له دې سره یو کس ډیر زیات بدلیږي. مثال هلته یو څوک را دي ستا په شعر نقد کوي، ستا په لیکنه نقد کوي، ستا په لنډه کیسه یا نور څه دي چې لیکلي وي، دا خپله یو ډول انسان ته زغم ورکوي. او دویمه خبره دا ده چې په فرهنګي غونډو کې یا په فرهنګي حرکتونو کې معمولا کېدای شي د مختلفو فکرونو خلک سره راټول سي، خو هلته یو مشترکه وجه دا وي چې ادبیات دي بحث په دی وي، که خبره هم کېږي، که نیوکه هم کېږي، د دې لپاره کېږي او په دې نیت کېږي چې یو اصلاح رامنځته شي او هغه څه چې لیکل شوي هغه تر دې هم ښه سي. مجروح صاحب، له تاسې هم اورو چې په فرهنګي غونډو کې ګډون څومره د ځوانانو لپاره ګټور تمامېدلی شي؟
هیواد صاحب، زه یو وار که تاسو اجازه وي عزیز صاحب یو خبره وکړم چې د ترکیه او د فرانسې د لیکوالانو مثال ورکړو، غواړم هغه خبره لږ روښانه کړم که تاسو اجازه وي.
پلنډو کې مهرباني، او بیا که د پوښتنه ځواب کړئ.
بیا پوښتنه ترانسو. زموږ د ټولنې او د ترکیه او د فرانسې د ټولنې فرق یو شی کې دی چې موږ تشویقیږو هم نه او تر څنګ یې د اقتصادي مشکل چې د خپل شان یا خپل لیکلي اثار تر چا ورسوو د هغه دپاره اقتصادي مشکل هم لرو. په هغو ټولنو کې که تشویق نه وي پر د تشویق پر ځای باندې رټل وي رد کول وي خو تر څنګ یې د اقتصادي ستونزې نشته د هغه کولی سي هر څوک کولی شي چې خپل لیکلي اثار خپل شان تر اوریدونکو پورې ورسوي. نو راځم درته ستا د پوښتنې جواب ته. فرهنګي غونډو کې د ځوانانو ګډون لکه ما مخکې په خبرو په شروع کې درته وویل چې د انسان روان او روح ته فرهنګ او ادب دغسې اړتیا لري لکه څنګه چې د انسان جسم غذا ته یا فزیکي خوراک ته اړتیا لري. فرهنګي غونډو ته ورتګ نهایت ضروري یا نهایت اړمن دی د انسان یا بیا خصوصا د فرهنګیانو او فرهنګپالو دپاره. زه یو خبره پر ور اضافه کوم، غونډه باید چې فرهنګي غونډه وي. که زموږ غونډو ته موږ ولاړ شو زموږ غونډې د فرهنګ د چوکاټ څخه د غونډې د منتظمینو څخه ووځي، سیاسي رنګ واخلي، سمتي رنګ واخلي، قومي رنګ واخلي، د فرهنګ د چوکاټ څخه ځینې ووځي، نو بیا کوم حقیقي یا رښتینی فرهنګیان چې رښتینی فرهنګ پالان چې او په صحیح معنا وو د فرهنګ لپاره کار کوي هغو زړه بیا هم مات شي شین شي چې دا خو موږ فرهنګ لپاره د ترازو په دلته د فرهنګ پر ځای لکه تاسو مخکې په غونډو کې یادونه وکړل احساسات سي ولولي سي واهواه سي اکبر صاحب یادونه وکړل. زه شخصا دا زما شخصي نظر دی تر چا یې ته پوم هم نه که ما ته څوک په غونډه کې واه وکړي زما د کار یا زما د زیار برابر که څوک ما ته واه وکړي زما نهایت ډېر زړه شینکېږي خوند به دېږي. زه هم د واه پر ځای پر ما نقد وکړي چې زما کار اصلاح شي چې زه اصلاح شم. په دغسې شیانو کې چې کله د فرهنګ د نقد پر ځای نقد وسي یا واهوا یو نفر واهوا کوي بل نفر نقد کوي په دې کشمکش کې خبره قومي او سیاسي او سمتي حالاتو ته ولاړه چې په ډېری برف کې. زه یو مثال در کوم وخت او تاریخ او نېټه نه یادوم ځکه هغه ملګري به بیا دغه وي چې په کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې په یو غونډه کې موږ بدون درلودل د غونډه د ترتیب شوی و چې په پیل کې مقالې وې وروسته برخه یې مشاعره وه. د مقالو برخه خو لا سمه روانه وه چې کله خبره مشاعرو ته ولاړه بیا غونډه بل رنګ بل شکل د بیخي د فرهنګي چوکاټ ووتل قومي و سمتي و ډلو ډل پرستي شکل یې واخیستې په مشاعره کې. نو فرهنګیان ټول زړه شي نسول ولاړل. داسې نو ډېر مثالونه دي. نو بخښه دي
ډېره مننه مجروح صاحب خوشاله اوسئ. کورمودن تاسو ستونزو ته یادونه وکړه. البته دغه خپل فرهنګي غونډې چې دی په دې ډېر اوږد بحث کېدل شي کېدای شي ډېرې زیاتې ښېګڼې هم ولري او په افغانستان کې کېدای شي په دې فرهنګي حرکتونو کې داسې خبرې هم وي چې ګوته ورته نیول کېدای شي نقد پرې کېدلی شي. خو موږ البته په جزئیاتو ډېر په دې اړه نه غږېږو. یوازینی بحث او مقصد دا و چې موږ په دې وغږېږو چې دغه ځوانان چې مثال په کلیو کې اوسیږي ژوند کوي او علاقه لري له فرهنګي فعالیتونو سره، یعنی په دې بحث وشي که دوی ته یو څه روښانه شي دا مسایل او که دوی راضي دي خواته مثال د دوی لپاره به یې ګټه څه وي. نو غواړو په دې ډېر وغږېږو چې وغږېدلو هم په د خپرونې په پاتې شېبو کې غواړو په دې وغږېږو چې مثال څنګه کېدلی شي دغه ځوانان راشي فرهنګي فعالیتونه وکړي چې هم ځان ته ګټه ورسوي هم ټولنې ته. عزیزي صاحب که تاسو زموږ غږ اورئ، مخکې د ستونزو یادونه وشوه، دا خبرې وشوې چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي، خو بیا هم هغه ځوانان چې علاقه لري انرژي لري او هیله لري چې د فرهنګ په برخه کې کار وکړي، هغوی ته ستاسو خبره څه ده چې دې خواته راځي نو څه ډول باید مخکې لاړ شي چې هم یې فرهنګ ته ګټه رسولي وي هم ځان ته؟ داسې نه چې مثال خدای مکه فرهنګ ته هم تاوان رسولی وي ټولنې ته هم، او د دې په ځای چې یو مثبت فکر وړاندې کړي احساسات یې وړاندې کړي وي یا منفي افکار.
زه نه پوهېږم مخکې زما خبرې تر کومه ځایه پورې واورېدل شوې. ما هغه خبره وکړه چې که څونه موږ له ټولنې شکایت لرو د قلموالو له فرهنګیانو په توګه، همدا همدومره دلالت په دې کوي چې موږ ته لا ډېر کار پاته ده، او د نهلي نوم باید بالکل له فرهنګي سره، له قلموال سره، له شاعر سره، له لیکوال سره، له ممثل سره، له کره کتونکي سره، چې له قلم او کاغذ سره یې کار وي. له دغه سره هېڅ نه ښایي چې دی نه هیله شي یا د عوامو تشویق د ځان دپاره د حیات وګڼي. و لازم داسې فردي فرهنګي فعالیتونه بېرته ټولنې ته راوځي او بېرته د ټولنې په سمون کې د ټولنې له ذوق سره هم مرسته کوي، هم خلک خوند نه اخلي. د پند او خوند دواړو مسله ده. نو هغه څوک مثلا خارونو ته لاسرسی نه لري، دا اوس په کلیو کې ناست دي، خو ښه ذوق لري، ښه فکر لري، ښه قلم لري، نو هغو ته لازمه ده چې خپلې هڅې جاري ساتي. څومره چې د دوی فکر د کار شی وي، څومره چې د دوی لیکل یا شعر د کار شی وي، یو بل څوک به پسې وردي او ورته وایي بس راځه دا چاپ کړو، راځه دا ټولنې ته وړاندې کړو. لازمه ده، نهیلي په هېڅ صورت نه ده پکار. او دویمه دا ده چې دا شی ډېر مصارف هم نه غواړي، که اوس بل فرد موږ له غرمې وروسته یوه غونډه ولرو تر مازدیګر، حتی شاید د چای ضرورت لا نه شي، نو نور به څه مصارف وغواړي؟ خو لږ ادبیاتو ته د جدي کار په توګه کتل پکار دي. زه چې کار کوم ډېری شاعران یا لیکوال اوس په دې بسنه کوي چې راځه نو خو که یو لیکنه کوم په فیسبوک کې بیا نشر کوم، انټرنیټ ته بیا ورکم، لازمه ده چې یو ځو یو دفتر نیسو یا یو ځای نیسو یا یو ځای پیدا کوو یا یو تالار له پوهنتون غواړو یا له بل چا غواړو، نو خو دغه دي نشر. خو لازمه ده چې موږ یو اوږدمهالې ادبي ټولنې ته یعنی فکر وکړو. ولرو دا نن چې موږ ته کوم ادبي میراثونه پاتې دي، په هغه وخت کې انټرنیټ نه و، مګر خلکو د دې په رغښت کې ونډه اخیسته، کار یې کاوه، او هغه مستقیمه رابطه یې له خلکو سره نه درلوده تشویق لپاره. لکه اوس چې خلک هغه خپل محبوبیت په سوشل میډیا کې د خلکو په ډېر تشویق باندې ارزوي، نو لازمه ده چې اوږدمهاله کار وکړو. اوږدمهاله کار تر اوسه پورې ډیجیټل نړۍ د هارډ کتابونو ځای نه دی نیولی. موږ په کمپیوټر کې لرو او په کتابچه کې مو یو کتاب لیکلی وي، نو یعنې ډېر امکان داشته چې کتابچه ورا وپایي او دا نور ډیلیټ دي. نو لږ لازمه ده چې اوږدمهاله آینده ته فکر وکړو او خپلې فردي هڅې خو په هېڅ صورت ونه درو، او لږ په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو باندې هم فکر وکړو. هر ځای چې یو، که په کلي کې یو، که په ښار کې یو، که پایتخت کې یو، که په خارج کې یو. په خارج کې خو لا دا ده خلک په بهر کې ناست کوي وخت په وخت، نو موږ ته لږ لازمه ده چې په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو فکر وکړو. هغه فردي هڅې خو هېڅکله ونه درو، حتی که مو څوک ټول عمر تشویق نه کړي. موږ اول تهدید له کورنۍ شروع کېږي. ډېری شاعران زه پېژنم له کوره یې پټه شاعري کوله، اوس هغوی هم لږ ورته د اهمیت په سترګه وکتل.
یوه پوښتنه عزیز صاحب وکړم، که په لنډه کې ځواب کوي چې مثال دا به له تاسې وروسته پوښتنه وي زموږ، هغه دا چې څنګه کېدلی شي مثال په کلیو کې دغسې فرهنګي بهیرونه جوړ شي، ټولنې جوړې شي؟ مثال کېدای شي په دې کې حتی واړه ماشومان هم برخه واخلي، ځوانان هم برخه واخلي، خبرې وکړي، که یزده هم نه وي همدلته یزده کې. یعنی ضرور نه ده چې یو څوک ډېر لوی شاعر وي، ډېر لوی ادیب وي او هغه د بیا یوې غونډې ته راشي. که یو څوک یعنی لږه علاقه هم لري، که کشر وي، که مشر وي، هغه راوبلل شي، نو څنګه امکانات شته ده چې مثال په کلیو کې ځوانان داسې بهیرونه جوړ کړي، ټولنې جوړې کړي؟ که تالار نشته ده، مثال یو مثال یو ښایسته پټی خوشته ده، یو ځمکه خوشته ده، یو ځای یو باغچه خوسته، هلته چې هلته سره راټول سی او کینی غونډه وکړي، مثال په اره اونۍ نه په میاشت کې یو ځل هم چې وشي، نو ستاسې خبره دغسې ځوانانو ته څه ده چې دغسې بهیرونه جوړ کړي په کلیو کې هم؟
وای که سترګې ښکلی نه شته، ښکلی یاد خو یې شته. په کلیو کې خو لا ډېر ده، ستاسې څوک تر توت لاندې د توت سیوري ته هم کښېني، او دا بده خبره هم نه ده. دغه د یونان د دغسې تر ونو لاندې هم راپیل شوې، بیا یې دغه فرهنګ او قرات به بیا خلکو ته په جاده کې په لار کې ولاړ وو، له خلکو بې پوښتنې کولې، ویل خلکو ته چې ورزده کوم نه، خلکو ته زه دغه زده کړي شیان ور ارزوم آیا دوی دلیل لري تر شا کې نه لري له خلکو سره د جواب په ځای سوال پیدا کوم دغه څه په کورنیو کې داسې ماشومان ته ډېر ښه ښه استعدادونه لري دغه د استعداد روزنه له دې وروسته شروع کېږي چې یو وری یو څوک تشخیص کړي کشپ کې او هغه بیا هم زبان چې دغه غونډې د ادبیاتو لابراتوارونه دي نو که په ډېر ساده ماحول کې جوړ شي یو نفر هم دا کار کولای شي که بالفرض کلي کې دوه لوستې وي دغه خلک د دواړه سره کښېني خلک دې راټول شي اول ددوی اوري چې دوی څه وایي ډېرې ناشنا ډېرې ناویلې خبرې او دغه فولکلور خو ټول له خلکو سره نالیکلی پروت ده اول باید ریښه هغه واوري تر ځان او بل دغه د استادي او د شاګردي روحیه دې نهپالي ټول ته د دا وخت ورکې یو کوچنی دیم را ولاړ کې ودې غږېږي او بل په دغه کلي کې زه فکر کوم دا اوس وروستیو وختونو کې دنیا انجمنونه جوړ شو دی به بیا فرهنګي غونډه نه ورته ویل انجمن بیا ورته وایو که په هر نامه وي چې په خطه خلک وایي هر څوک دې نوبل جایزې واخلي لازمه دا ده چې انسان خپل فکر خپل ځان بیان کړي خپل ټولنې مشکل بیان کړي او تر ټولو بله مهمه دا ده چې د ادبیاتو یو لوی رسالت دا ده چې په افرادو او په ټولنه کې زغم عام کړي نیوکه عامه کړي نیوکه اختلاف ونه ګڼي دښمني ونه ګڼي او دښمني او اختلاف سره بیل یعنی په مفاهیمو باندې بحث له همدغه ځایه شروع کېږي چې په ادبیاتو کې د جملون کېږي او دغه ډول د مفاهیمو هم کېږي نو زه فکر نه کوم چې دا دومره ډېره سخته وي اوس هر شی هم داسې نه وي چې هغه دولتي ملاتړ غواړي یا اجرایه قوت غواړي ځینې شیان داسې دي چې موږ باید د شکایت په ځای اقدام وکړو دا اوس موږ مېلمستیاوې دي ملګري سره کښېني په جمعه کې خو یوه مېلمستیا کېږي یا ملګري سره کښېني نو آیا ضرور ده چې همیشه د بانډار وسي او آیا ضرور ده چې تر کار تفریح زیاته وي خو هر ځای کېدای شي نو زه فکر کوم چې ډېر که اوس خلکو ته سخته کړو بیا دوی فکر کوي دا ډېر سخت کار ده او بل دا د هر چا کار نه ده دا د هر چا کار ده هر څوک په یوه برخه کې استعداد لري هر څوک په یوه برخه کې یوه داسې ځانګړتیا لري چې هغه په تقلید ارزي په امیدو ارزي نو زه وایم چې موږ
خوشاله سه ډیره مننه ډیره ښه خبرې مو وکړلې یعنی د عزیز صاحب خبره دا امکان لري چې په کلیو کې هم بهیرونه جوړ شي ډیرو امکاناتو ته ډیرو مصارفو ته هم ضرورت نشته یوازې دوه درې کسان حتی یو کس غواړي چې هغه مدیریت کې خلک راوغواړي او په دوامداره ډول مثال دغه مسایل تعقیب کړي داسې نه وي چې د لنډ وخت لپاره دا کار وکړي بیا وروسته یې پرېږدي استاد حق پرست له تاسې هم اورو د عزیز صاحب د خبرو په دوام تاسې څه وایئ یا څه ور زیاتوئ چې څنګه کیدلی شي په کلیو کې ځوانان فرهنګي فعالیتونه وکړي ټولنې جوړې کړي هغه د تربینت په فضا ماته کې بلکې سره کښېني یو بل واوري خبرې وکړي مثال که څوک مقاله وایي که څوک شعر وایي که څوک د کلي په ستونزه خبره کوي که نه نو څنګه کېدای شي چې دغه فرهنګي فعالیتونه کلیو ته وغځول شي
مننه همدا خبره ده لکه حاضري صاحب چې وویل په ډېرو کم امکاناتو باندې په کمه محکمه اراده سره ډېر کار کېدلی شي جذبه احساس مهم ده پیل مهم ده او دا احساس ورکول خلکو ته مهم دي لکه د چې ویل چې د هر چا کار کېدلی شي په ډېرو وړو امکاناتو باندې ده بهیر پیلېدلی شي په هره سیمه کې په هر کلي کې او چې خلک سره راوغوښتل شي او د هرې طبقې خلک مهمه نه ده چې خامخا د لوړې پایې ادیبان او شاعران هغه دې سره کښېني ډېرو وړو امکاناتو مثلا یو فرش چېرته واچو په پټي کې لکه تاسو چېویل ته تروانې لاندې هر چا کېدلی شي فکر کوم په دې وروستیو کې په دې وروستیو موضوع کې په دې وروستیو کلونو کې دغه د ادبي ونډو او د راټولېدنو د لړۍ تر کلیو پورې هم ځینو سیمو کې رسېدلې وه او زیاتره ما لیدلي دي او اورېدلي مې هم دي چې د دغه اطرافي لیسو او مکتبونو کې به زیاتره داسې کار کېده چې هلته به یو صنف ځانګړی شوی و دي ادبی بهیر لپاره په ولسوالیو کې په کلیو کې په لیسو صحابي مکتبونو لیسو کې دا یو مهم هغه کې د لیسې چې هلته به زیاتره لوستي خلک راټولېدل او هلته امکان لري ډېر و چې څوک یو بهیر یوه ناسته یا یوه ټولنه جوړه کړي چې خلک سره راټول کړي ځکه هلته به یو فکر موجود و له مخکې نه نو په یو کې به بیا عامو خلکو هم زیاتره داسې خلک چې هغه په لیسه پورې په مکتب پورې اړوند نه وو هغه هم راټولېدل کې آزاد خلک به هم کې راټولېدلی شوی د دغه لړۍ کې چې وګرځول شي هم لا ډېره ښه کېدلی شي. مثلا د مکتب یا د لیسې له چاپېریال نه مهم موږ د ادبي غونډو د دایرولو لپاره او د فکر نظر د شریکولو لپاره د شعر او نثر د اورېدلو لپاره هلته او دې بهیر ته د نورو خلکو د راماتولو لپاره ښه کار اخیستلی شي. په دې لړۍ کې د وروستیو کې ځینې شخصي د وروستیو کلونو کې ځینې شخصي خلکو هم کوشش وکړ چې په اطرافي ښوونځیو او لیسو کې شخصي یا عامه کتابتونونه واړه واړه جوړ کړي چې دا د مطالعې له دود سره او هم د ادبي بهیر له پیاوړتیا سره ډېر کار کولی شي. پکتیا کې ډېر کار دغه د وطن پالو ظلمو په نام باندې ټولنې وکړي چې تر لرو لرو سیمو پورې کتابونه ورسول. دغه د کتاب د لوست عمده بل اخره خلک ورو ورو په دې راولي چې ادبي ذوق کې پیاوړی شي یا خلاقیت کې پیاوړی شي او بیا بل اخره دا جرأت ورکوي چې یو دوه کس سره کینی انت بل اخره یو وخت لا پیاوړی شي په ولو یو ونده باندې بدل شي او بل اخره د ادب له پیاوړتیا سره ډیر مرسته کوي.
ډیر زته مننه ښاغلی حق پرست. حق پرست صاحب یوې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې په کلیو کې ښوونځي شته دي نو یوازې باید د دې لپاره نه چې زده کوونکي ورشي او راشي یو څو کتابونه چې دي هغه پکې تدریس شي بلکې له دغو امکاناتو ډیره استفاده کېدلی شي. هلته باید یو کتابتون وي، هلته د غونډو یو ځای باید وي، یو ټولګی کېدای شي بیخي ورته بیل شي چې هلته یعنی نوره روزنه هم د ماشومانو یا د زده کوونکو وشي د ځوانانو وشي. غلی مجروله تاسې هم ورکو په یوه دقه کې خپل خبر راته وکړئ چې ځوانان څنګه کولای شي په کلیو کې فرهنګي فعالیتونه وکړي.
یو څه په ترنځ ده عزیز صاحب او استاد اکبر ته د خبرو سره متفق یم. یوازې ښوونځي لکه اکبر صاحب چې ویل یاد توتو پټي چې د یادونه کول د دې ترڅنګ نور ډېر امکانات هم ستاسو کلی کې لکه ما په شروع کې ویل چې فرهنګ او فرهنګ غونډې د انسان د رواني اړتیاو لپاره بېخي اړینې دي. نو موږ کولای شو چې حتی د لوبو په میدان کې چې د لوبو کتلو دپاره راټول شوي هم ځینې فرهنګي فعالیتونه او خبرې سره شریکې کړو. حتی موږ کولای شو چې په لارې په موټرو سرویسو کې سفرونه کوو په دغه کې هم موږ کولای شو چې فرهنګي فعالیتونه په دغه کچه چې په موټر کې یا پر لارې د لوبو کتلو نندارې ته ناست یو یا بل داسې داسې ډېر نور فعالیتونه هم کولای شو. موږ حتی موږ چې د مسجد ته د جمع لمانځه ته ځو هم راټولېږو هم موږ کولای شو چې یو اندازه فرهنګي فعالیتونه وکړو. خو فرهنګ د بیا خبر خپل تکرارون فرهنګ زموږ د روان او روح د لپاره داسې اړین دی لکه د جسم د لپاره چې مغزه اړینه ده. امکانات ډیر دي، وسایل هم ډیر دي، البته لږ شان هم مثلا تشویق کول، لږ اقتصادي مسایل چې دی لیکوال دی چې یو غزل یو کتاب یو شی چاپ سی خپور سی دا هم لیکوال ډیر تشویق هم اړین دی. تشویق هم اړین دی لکه څنګه چې کار فرهنګي فعالیت اړین دی.
ډیر مننه مجرور صاحب، خوشاله اوسئ. کور مودان ډیره زته مننه. د خبرونې وروستۍ شیبې دي. د خبرونې له میلمنو ښاغلي استاد عارف الله حق پرست، ښاغلي نقیب احمد عزیزي او ښاغلي عبدالهادي مجرور څخه ډیره زته مننه چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. وروستۍ خبرې هم په دې وشوې چې فرهنګي فعالیتونه کېدای شي په کلیو کې وشي، په ښارونو کې وشي، خو هر هغه ځای کې چې ځوانان شته چې علاقه لري نو هیله ده چې دوی په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه فرهنګ ته کار کول خپل هم د دوی لپاره ګټور دي، ډیر څه اخیستلی شي او هم ټولنې ته له دې لارې ډیر څه ورکولی شي. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ. ستا
د خار ټول کوچی وی د رقیب لخ کرنی ولی د دختونو پر لمنو د جل خیمه وهلی کورپ کورپ هر قدم وی د غلیم ډلی ناو تسیب لیوانے گرزی رنگ خود